مانده دا لاتروس هم ستاسه د تحصیلی دوره یو جز دی دغه کار کول د دې زمينه مساعده چې تاسو د کاری محیط سره بلدتیا پیدا کړئ د کاری محیط فرهنګ سره بلدتیا پیدا کړئ په کار کولو باندې پوهیږي او تاسو دا زده کړئ چې د کار په مارکیټ کې خپل ځای څنګه برجسته کړئ خپل ځان څنګه وخی که دغه دوره تاسو موافقانه تیر کړله او پر رضاکارانه توګم ښه کار وکړ نو دا بیا د دې تضمین کولای شي چې پاینده کې هم تاسو تجربه ولرئ او هم په ځلانده توګه باندې کار وکړئ
خپل په هنتونونو په دې برخه کې څه کولای شي
نن ورځ د پانتونونو مسؤلیتونه نسبت د لس پنځه لس کاله مخکې نه ډیر زیات متفاوت شوی دی او تغییر کړی دی دلیل په دې کې دی چې د مارکیټ توقعات هغه چاته چې موږ د کارمندان لیګو دی هغه توقعات د نن ډیر متفاوت دي دی هغه توقع دا ده چې موږ فارغین دي د دې استعداد ولري چې هغه په آزادانه شکل باندې خپل کار وشي کړلای دوی ښه مهارتونه ولري دوی ښه کار وشي کولای په تخصصي شکل باندې کار وشي کولای اما متاسفانه پوینتونونه لا تروسه هم په پخوانی حالت کې پاتې دي چې ټول بحث په لیکچر باندې ده په صنف کې خبرو کولو باندې ده او هغه خبرې هم ټول استادان کوي مسلین هیڅ کار نه کوي نو کدا حالت تداوم پیدا کی ډیری داسې پوینتونونه دي چې د هغه مسلین په مارکیټ کې نه استفاده کوي هغه ته به څوک کار نه ورکوي د دې لپاره چې دې ته تغییر ورکو دا د پوهنتونونو مسؤلیت دی چې د لیکچر او د درس په خوا کې د محصلینو توجه اضافي نورو عملی کارونو ته راوړوي که محصلین په پوهنتونونو کې عملی کارونه وشي کړلای نو دوی به د مارکیټ توقعاتو ته آمادگی ولري څه دا دولتي پوهنتونونه دي څه هم خصوصي پوهنتونونه دي دوی ټول نن دغه خبره هیره کړې ده چې عملی کار د محصل لپاره ډیر مهم دی نو زما توقع او زما غوښتنه د استادانو نه د پوهنتونونو نه دا ده چې تاسو په خپل اضافي مهارتونو باندې کار وکړئ ترڅو محصلین د خبرو کولو جرأت ولري د خپل د نظر بیانولو جرأت ولري د مصاحبه جرأت ولري د لیکلو جرأت ولري او د کار کولو جرأت ولري په یو ټیم کې د کار کولو جرأت ولري ترڅو دغه محصلین ټول وشي کولای په مارکیټ کې په خپله معاش باندې په خپله طریقه باندې استخدام شي
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي په هند کې افغان محصل سید الله برکتزی وایي ډیری لا رشته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولای شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي
هغه مسلین که غواړي به هرته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي په افغانستان کې زیات پیجونه دي ایجوکیشنل پیجونه دي د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي او همدارنګه د همه هیوادونو د پوهنتونونو ویب سایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر وسي او خپل سبتنامو کې دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپل زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دی وژباړي او د اړوندو ادارو ترڅنګ دی د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي په ورپسې مرحله کې دی بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي چون د هر یو واد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغه خپل او بیل شرایط لري که چېرته کوم ستونزې وي مشکل وي مغه سکالرشپ یا برج چې تاسو نوم لیکنه ورته کوي په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللی وي په کې له هغوی سره مشوره وکړي پوښتنې ورڅخه وکړي او مرسته ورڅخه وغواړي تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسو ته تشریح کړي او تاسو بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابی سره وکړي.
نور الحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولی. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې که څوک ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی دا نمرې نه یې اخیستې معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کېږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کېږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثریت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه به لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیال اتل چې د امریکا په فولبرایټ امتحان کې له کامیابۍ وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکترا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فولبرایټ بورسونه ته چې د امریکای بورسونه دي څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړه، په څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوهم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي، او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي، خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره یې درته پیدا کېږي. او ځکه نو اول شر په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستري بورس ته ووتلم، هغلته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مې نه.
ننګیال اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابت کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماسټري بورسو ته دوه رقمه غو دوی غواړي، چې یو سټډي ابجکټیوز یې سې دوی ورته وي، او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري، دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه که علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کېږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې و تلفات ور یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوطی دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې د پاره په ډیره په زړه پورې مسله وي.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم و.
هر هر بورسیا پروگرام خپل ځانګړي پروسې لري. مثلا کته چې د شیبنینګ پروگرام ته اپلای کوي ماسترې د پاره غته چې دوه کاله تجربه غواړي، باز په برنامه دي چې هغه تجربه نه غواړي، فرق کوي. خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خي نمرې او یا ته اصل نه وي. په دې کې هم باز بورسیا پروگرامونه په دې کې هم کم دسي سختي نه لري چې څومره باید تل نه وي. یو اړتیا چې ټولو بورسونو کې مهمه ده هغه د انګریزي ژبه ده. تر ټولو مهمه دا ده چې تاسو انګریزي ژبه باندې برلاسي اوسئ. خپل اکثر د ځوانانو نه پوښتنه کوم چې کله دوی د بورسیا پروګرامونو په اړه ما نه پوښتنه کوي، نو ما ورته چې انګریزي څنګه ده ماته چې ګزاره کوي، نو په ګزاره حال انګریزي باندې بورسیا پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حاکم یا ساقل دومره وکولی شي چې تاسو امتحان ته ځي او تاسو یو مقاله ولیکي، تاسو دو درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکلی شي. بل دا ده چې بعض بیا معیارونه لږ ډېر سخت دي. مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټنډرډ باندې امتحانونه دي، خو دا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لسانس په برنامو کې بالخصوص هندوستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې بیا ډېر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي، خو ماسترۍ برنامې اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثره هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې ښه رهبران شي. نو په دې برخه کې بیا اړین ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنې دي، بعضي ټولنې کې خیر خیګړې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي ده، په دې معنی چې دغه ځوان چې نن په ټولنه کې سره لدی چې ډېر دنیا نه درېدلې، ډېر زده کړې نه دي کړې، خو ډېر فعال دي، نو په دې باندې پانګه شونه شي کېدای شي دا لا زیات فعال شي. لبد مرغ زمنګ ځوانان چې په خپل رسنیو کې منګه وخت نا وخت دغه بورسیا پروګرامونه خپل هم شریکوم نور دوستانم، په دې د خفغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوې ځان نه پازابې شي دوی لار شي مطالعه وکړي، بلکې لاندې په کمنټ کې تاسو لیکي چې لسانس په گشته ده کنه شته، ماسټری په گشته ده کنه شته، انګریزي خو په کاری کني. نو چې کله دا بورسیا پروګرام راځي اړتیا ده ته چې تاسو خپل لار شي لینک کلیک کړئ، بیا پاڼې ته لار شي معلومات ترلاسه کړئ، بیا غوښتنلیک ولیکي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومه مهمه خبره دي چې کله یو غوښتنلیک کلیکل کیږي هغه ته پام شي؟
مهمه ده چې تاسو د پوښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوه کړئ. مثلا کتا چې نه دا پوښتل کیږي چې دراتون کې پاړه تاسو څه پلان لري، نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پوښتنې کې ردیږي چې دوی ورته اجازه غواړم راتون کې موین یا وزیر شمه. که صحیح ده موین وزیر شي بده خبره نه ده، لوی فکر ده صحیح ده. څنګه دا د څنګه جواب دوی نشي ویلی؟ اول قدم کې هغه مسله چې تاسو انتخاب کړی، هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه ده چې تاسو مشخص لستون کې تدا وخی چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده، او که چېرې واقعا زه دغه زده کړې وکړم زده کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولی شم. نو مهمه ده چې کله تاسو کوم اسکالرشپ ته ځان برابروئ، اسکالرشپ د رسیدونه مخکې تاسو باید دا معلومه وي چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړي، کوم مضامین غواړي چې تاسو زده کړئ، په کوم شکل باندې زده کړئ، راتلونکي څه پلانونه لري، تر څو کله چې دا واخره ورسیږي نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه که وغږیږو، امتحان څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي، څلور ځوابه سوالونه وي، کنه هغه ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړئ؟
فرق کوي. اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي، نو د غوښتنلیکونو خپل نمرې وي. نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي، دا په دې معنی چې سمو په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي دغه پوښتنې څه ناڅه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړئ. هغه نو وروسته بیا د انګریزي امتحان، د انګریزي امتحان کې تاسو نه ټوفل او آیلټس خلیا کوم معیاري امتحانونه نه، داغه د پاره کول شي تاسو بازار کې کتابونه واخلي، پریکټس وکړي، ځان ورته آماده کړئ، خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ. په دې کې سلور ځواب سوالونه نه، د ګرامر په اړه په دې کې د لیکلو یو برخه چې تاسو موضوع درې کې تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت لیکل وکړي. مثلا تاسو وایي چې تاسو 200 تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکي د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه، نو تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کړئ، خپل مضمون شروع کړئ، ختم کړئ، او هغه ټول پوښتنه چې دوی تاسو نه کړی دغه تاسو پکې جواب کړئ. بعض جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړي، تاسو وایي چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري. نو فرق کې امتحانونه خو د شاشې انګریزي زی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی، هغوی دپاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو، دا ول دی ونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
د ازادي میلمه
محمود میناپال د افغانستان یو تجربه کار ډاکټر دی چې په افغانستان کې پر اوږدو کلونو کار سربیره د خیریه ماموریتونو په ترڅ کې په نوره نړۍ کې هم د ناروغانو علاج کړی. ډاکټر مینپال په کابل کې زیږیدلی، خو پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد له یرغل وروسته پاکستان ته مهاجرت کړی او هلته یې د جګړې له قربانیانو او جګړه ځپلو افغانانو سره مرسته کړې. ښاغلی مینپال د بی پولې ډاکټرانو په ټولنه یا ام ایس ایف کې هم کار کړی او په یو شمېر جګړه ځپلو او وروسته پاتې هیوادونو کې د خلکو لاسنیوی کړی. نن ما احمد تکل د ازادۍ میلمه په خبرونه کې له ډاکټر محمود مینپال سره خبرې کړې. د مرکه په پیل کې مې له ښاغلی مینپال څخه وغوښتل چې د ځان په اړه سره ته ووایي.
سلام علیکم، زه محمود مینپال یم، کابل کې زیږیدلم او اوس فعلاً په هالند کې ژوند کوم. وظیفه مې ډاکټر د طب ده او تقریبا 3 کاله مې د خپلو هموطنانو او بشریت په خدمت کې راکړې ده او فعلاً متقاعد یم.
بشریت چې وایي مطلب مو دا دی چې د بې سرحده یا بې پولې ډاکټرانو په ټولنه کې مهم کار کړی.
بله، او زه په 1960 کال کې د فاکولټی نه فارغ شوم، بیا سم د لاسه پاکستان ته مهاجر شوم. هلته مې شپږ کاله په سرحد کې یو عاجل کومکونو مرکز درلودی. بیا پس د هغه نه شپږ کاله بعد کله چې روسان د افغانستان ووتل، زه هم بیرته پاکستان ته راغلم او هلته د مهاجرینو په خدمت کې وم. او په مجموع کې مې تر 90 کاله د خپلو هموطنانو سره په همکاري کې وم، البته صحیح برخه کې مې کار ورته کوم. او د ام ایس ایف سره مې په 2001 کال کې شروع وکړله، بیا تقریبا تر 2011 کاله په پاکستان کې وم او اکثره د پاکستان او افغانستان د پروژو په ارتباط کار کوم. او په 2011 کال کې مې کار ورسره پرېښود او مهاجر شوم هالند ته. بیا پس دغه نه 2013 کال کې مې بیرته په 4 ملکو کې مشنونه اجرا کړل، انټرنیشنل مشنونه. البته چې اول مشن په ساوت سودان کې وو، دوه مشن په یمن کې وو، دریم مشن په لسبوس کې وو د افغان مهاجرینو په حساب د راتګ،
او په یونان کې
مشن مې نایجیریا کې وو. پس دغه نه بیا په 2018 کې آخری میشن زمان پا 2014 که و 2018 نباد، بیا یو کال پا کور که وم، بیا چون ملشی بایم، بیا پس داگه کورونا را آلا، بیا پس داگه نو تقاوت میو که.
لس بس چی وایه چه تاپو تا ورغلی وی حال تا دی افغانانو سر دمرسته لپارم، دا دی یونان اغا تاپو دای چه افغان کدوال ورترازی؟
بله بله، کستا سپیادوی پا اغا کال که دیر زیاد افغانان را تلل. بیا یو کمپو په نامه دی موریا او یو کمپو په نامه دی کاراتپا. هلته تعداد افغانان دومره زیاد و چې دوی افغانی ډاکټر یا هغه ډاکټر چې یا هغه څوک کسان چې ترجمانی وکړی شي درلودل، افغانی ډاکټران خونده و. بیا چون ډېر زیاد بیروبار و، دوی داسې وسنجوله چې داسې یو ډاکټر باید ولرو چې هغه په افغانی ژبو یعنی پارسي پښتو باندې بلد وي او حتی په اردو باندې، د دې په خاطر باندې چې در سرعت عمل له کار واخلي. بیا زه انتخاب شوم، بیا زه ورغلم، تقریبا ډېر وخت په هغه پروژه کې ما کار وکړ.
د بې سرحده ډاکټرانو په ټولنه کې ستاسو په کارونو به وړاندې نور هم وغږیږو، ستاسو خاطرې به واخلو. خو مخکې ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړه چې تاسو ډېر کلونه مخکې له افغانستانه ووتلئ. ماشومتوب مو چیرته تیر که؟ درس مو په کوم ځای کې وویلې؟ لکه د خپل زده کړو په باب هم راته وایي.
ماشومتوب مې درس مې په اول کې په کابل کې په جمال مې ابتدایي ښوونځي کې شروع کړ. بیا د دوام صف نه بعد موږ پلار مرحوم په هغه وخت کې چون په بورس باندې تحصیلي لاړی ترکیې ته، نو موږ مجبوره شو د بابا کرم چې هغه په رستاق ولسوالۍ کې و هلته لاړو. دریم و څلورم صنف مې په رستاق کې ووی. البته هغه وخت ډېر مشکل و، تقریبا 2 ساعته پیاده باید تللی وای هره ورځ، د یوې خانه 2 ساعته پیاده راغلی و د بلې خانه. او په هر حال ښې خاطرې و خراب خاطرې و خامخا په ما مکتب به دوران کې مدلوده. د هغې نه بعد بیا متوسطه و لیسه مې د استقلال په لیسه کې ووی. د هغې نه بعد به کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، طب پوهنځۍ ته. او ته پازې مې خلاص کړم ارزو کوم چې نن هم فاکولټه خلاص کړم او سبا ته ماجر شو.
هغه وخت چې د تخار ولایت پرستاق ولسوالۍ کې تاسو ویل چې دریم او څلرم ټولګی تاسو هلته لوستئ، کله چې دوه ساعته په لاره کې تاسو مزل کوو د دې لپاره چې ښوونځي ته ولاړ شئ، دغه د نن ورځې ژوند چې تاسو لرئ او له یوې نړیوالې معتبرې مؤسسې سره مو کار کوو، دا مو په ذهن کې په خیال کې ګرځېدل، هیله مو درلوده؟
والله نه، داسې خاص خو نه ګرځېدل، دومره بلند پروازي نشي کولی شم بزرگشان کړو، خو یو شی ما په یاد دی چې زه په دغه ټایم کې په دغه وخت کې چې زه هلته مکتب ته تلم، پلار مې یو عکس را لېږلی و خپل، او په شا کې ما ته نشته کړي و چې تحصیلات امروز شما سبب ساختن فردای شما می شود. نو هغه خبر باندې زه پوهېدلم، منتها هغه بابا به مې هر سهار دغه هغه راته لوستی دی، دغه عکس شاوې ګوره پلار خبره دی باید په یاد کې وسات. نو کیدای شي مغه بهترین او ستر انګیزه از مال پاره باشه، زه باید رښتیا هم دو ساعته د ورځې ولاړ شم، دو ساعته د ورځې دې خاطر شم، د دې خاطر چې پلار نه خپه نشي چې مسافر دی. کیدای شي دغه بود
تاسو د جهاد په کلونو کې هم له خلکو سره یا له زخمیانو ټپیانو سره په روغتیایي برخه کې د مرستو یادونه وکړه، د هغه وخت کیسې راته وکړئ، په کوم ځای کې وای، آیا د جګړې په مستقیمه د جګړې په جبهه کې وای کنه د جبهې شاته په روغتونونو کې، دغه وخت کیسې راته وکړئ.
زه د جهاد ته بوت کله چې راغلم سیاسي شرایط مې ولیدل، ډېر مشکل و د ما دپاره چې په اسانۍ خپله لار پیدا کړم. بیا راغلم کوټه، د کوټې نه یو ملګري په همکارۍ سره په دې شرط چې تنظیمي اړیکې به نه ساتو، زه لاړم سرحد افغانستان ته چې یو منطقه په نامه د علا جرګه، هلته مې یو کلینیک جوړ کړ په خارج د دوی د ساحې نه، د خلکو سره، د محل سره او د ټولو کسانو سره چې ما ارتباطات پیدا کړل. نو د یو خبرو مو ورته کوله چې زما مرکز بېطرفه دی، چې زه یو ډاکټر یم، نو د ما سره به کار نلري، او هغه څوک چې زما سره ما ته راځي هغه سره به هم کار نلري. رښتیا هم همداسې وشول، حتی تر دې اندازې پورې چې ما به د السیاسین هم دوا اخیستل، رابطې الاسلام اسلامي نه به هم دوا اخیستله، جمعیت اسلامي د هغه نه به هم دوا اخیستله. نو ښه استقبال کېدی او کار مې هم دغه وشي، بر علاوه د دې چې موبایل کلینیکونه مې کول، د هغه نه علاوه مې فقط دغه زخمیان پس هغه کومک های اولیه نه کوسته او یا په سرحد کې یو بله شفاخانه غوندې ځای و، د هغه د آی سی آر سی هغه ته به مې ریفر کول.
دا په کوم ولایت کې و ډاکټر صاحب؟
دا د زابل په ولایت کې تقریبا موقعیت لري په نامه د علا جرګې یو ولسوالي ده، او داسې مخپور ته چې بیا ولاړ شي مخپور شینکۍ او دروازګۍ او بالاخره همداسې سیوري ته او د سوري نه د زابل ولسوالۍ مرکز ته ځي.
په دغه دوران کې چې تاسو په دې کلینیک کې کار کوو، ستاسو په وړاندې انسانان مړه شوي؟
ډېر مړه شوي دي، یو نه دی مړه شوي، ډېر مړه شوي دي. دلیل یې دا و چې یو وخت به خلک په ډېر زخمي شدید زخمي حالت کې راتلل، او د کوم طبي اصطلاح په حساب باندې په شا کې و، او موږ یو به نه و، دوه به نه و، نو موږ څو کومک ورسره کولی، هغه به بېچاره وختي حق ته ورسېدی. او بل امیدواره ښځې به ډېره راتللې، یا تو په لاره کې به مړه شوي وي، یا به موږ چې د بل شفاخانې دپاره لېږلې چې موږ رفرال سیستم ورته وایي ریفر کولم، په لاره کې به مړه شوي وي، نو دغه شیان ډېر عادي و دي موږ دپاره.
داسې یوه خاطره چې تر اوسه پورې مو له هغه وخته اوس څو لسیزې تېرې شوي دي، داسې یوه خاطره چې تر اوسه مو په یاد وي او هیڅ نه در نه هېرېږي، د دې جګړو له دورانه لري
دوه خاطرې. هیڅ وخت ما یاد نه وځي. یوه خاطره دا وه چې یو شپه موږ تقریبا ټول سټاف زه خپل د موږ څلور نفر وو بیا نو ټول سټاف سره استراحت هم کړی وو نو خوشحاله وو چې نن شپه به واقعا نه راځي. هغه درې بجې د شپې چې یو موټر ودرېدی بل موټر ودرېدی بل موټر ودرېدی زما ملګری چې نرس وو هغه مخ ماته راوړو ډاکټر صاحب ګمان کوم چې یو دوه به نه وي. هغه چې رښتیا ور ووتلو چې داسې سر په سر زخمیان او شهیدان پراته دي راوستل نو هغه شپه زموږ امید او هغه زموږ اټکل چې کړی وو سره سر ونه خوړ. بیا نو براله وه چې تر سهار پورې همدشو خلاصولی صرف هغه عواجل کومکونه ټوله ورځ مون په مغه باندې تېره شوه. او دوهمه خاطره مې چې یاده نه وځي هغه یو خورکۍ راوستله زموږ کلینیک ته راوستلې وه دا په کوچني باندې مریضه وه او موږ چې وکتله وسکې نه وو باید عاجل هم شفاخانې ته لېږلی وای. شفاخانې ته مې چې ولېږله نو بیا موږ یو ارتباطي نفر درلودی چې موږ ته وویل چې مریض هفته باد یا پنځه ورځې باد یا مریض یا ښه شو یا خراب شو یا څنګه شو. نو د ده سړي اول چې ما ته راغی دوهمه ورځ وه هغه راته وویل چې مور او دواړه ماشومانې سره مخکې دې شفخانې ته ودرېشي وفات وکړ او عقله ورسېده. هغه صحنه چون هغه ښځه ډېر ځوانه وه او دوه اولاد یې هم درلودل په دوه خو یې په هغه وخت کې موږ نه پوهېدلو خو پس هغه ما هېڅ یاده نه وځي څه نه پورې.
دې ته ورته بګنوونکې وحشتناکې پېښې کله چې تاسو د بې پولې ډاکترانو په چوکاټ کې له افغانستانه بهر په نورو هېوادونو کې کار کاوه هم ستاسو په یاد دي؟
که یاد خو مې دي خو یوه ډېره جالبه یې دا وه چې موږ زموږ ټیم چې زموږ پروژه کوارډینېټر وو زه خپله سرات میډیکل ټیم لیدر او یو بله ډاکټره او یو نرسه څلور نفره روان یو د یو شفخانې نه په یمن کې په تایز کې تایز نه هغه مرکز د جنګ وو د دې شفخانې نه راووتلو. البته موږ به کوارډینې کول خپل حرکات د دواړو طرفو سره مخکې دې چې ولاړ شو یا راشو نو کوارډینې هم شوي وو او موږ ته اطمینان راکړل شوی وو د دواړو طرفونه چې ولاړ شي. ولی موږ د یوې شفاخانې نه خپل دفتر راتللو و د بل د دفتر نه به هم بل شفاخانې لپاره اکمالات راوستلي وای نو اګریمنټ شوی وو. خو یو ځای کې یوې ګولۍ ته راورسېدو د شفاخانې نه چې راووتلو داسې تایز ټول ګولۍ ګولۍ دي سړکونه لکه د موږ تاسې د مای پار تقریبا. بیا نو په دې یوه ګولۍ باندې چې راغلو چې دفتر یو دوه نفره په یو لنډ کروزر کې ویشتلي دي پایکه پکې یو په جلا وفات دی او د یو د سارې کارته دی تقریبا وینې تازه را بهېږي د بیرون نیم په موټر کې نیم په بیرون کې دی. دا تصه دومره زموږ دپاره غیر مترخبه وه چې دفتر د دلو سره موږ البته د کومک نیت هم نه درلودی ولی چې پوهېدلو چې جنګ شروع کېږي. هغه چې جنګ شروع شو موږ د دې په عوض چې د دې مریضانو یا د دې زخمیانو یا حتی مړو په چورت کې شو د ځان د ساتلو په چورت کې شو. هلته چې ننوتلو یو ځای باندې کوڅه باندې کوڅه هم بنده شوه. بیا نو ډېره جالبه دا وه چې زموږ ډرایور د نس خوا یا د بدن د خوا لږ غټ وو نو دلته په یو ځای کې د دیوال او د یو مانع په منځ کې چې ټانکۍ د اوبو ټانکۍ وه نورمال انسانان هم نه شوای ننوتلی یعنی بر تقریبا شپېته او یا سانتي وو د دیوال او د دې ذخیرې تر منځ. خو زموږ ډرایور هم راننوتی او شاید د ډرایور بر نه وو یو متر لس سانتي یا یو متر یا نوي سانتي داسې. خو خیر وخت چې خدای نجات راکړي د دې حالت نه ووتلو دلته مته یو وار بیا ټرایک وکړه چې ننوتلی شي که نه. د خندل وی سل په سلو کې نشم ته نه وته خو دا صحنه مو لري لیدل دي چې یو ځای دوه شته مریض و دي زخمي په غم کې شو دي ځان په غم کې چی وی.
ډاکټر صاحب دا اوس یو ډیر په زړه پوري کیسه و د ډاکټرانو ټیمونه کله چې د ویرې په وخت کې یا د ناامنۍ په حالت کې د تخت په حالت کې د سپې خو سره مخامخ کیږي خاندي
ولا په اخر کې او په سر کې نه
په شروع کې هر څوک د ځان په فکر کې وي هم دسه
والله هم د ځان په فکر کې هم د دې لپاره فکر کوي چې مریض سره څه وکړو. خو کله چې بیا پاس دغه چې صحنه ختم شي نو خامخ طبعا موږ همشي و انالایز کوو په اخر کې هر شي کوم تشخیص وی کوم تداوی کوم حرکات وی بیا چې دا انالایز کوو بیا ډیر مزای په وخت خواندو شي و داس رقم امکان لري داس څنګه وښ بولو داس څنګه شي وی
چاله بده په لیسبوس کې کله چې تاسو له کډوالو افغانانو سره مرسته کولې دغه وخت یو څه کیسې هم راته وکوي څوک مو ولیدل کوم افغانانو اول راوتل افغانستان نه
ولله رحم دې سخت خاطرې او شاید ما سخترین میشن به ما او یا بدترین میشن به ما او په دې خاطر باندې شي د ژوند شرایطو د اوسایي په حساب باندې او د کار په حساب باندې ډېر آرام میشن او د سیند د بهر غاړه وه بهترین ژوند هم درلود د هوټل و هر شی و بمبارد هم نه و جنگ هم نه و خو متاسفانه زما لپاره سخت پدې و چې هر سهار به چې زه په در کلینیک ناست وم او زیاتره د زموږ خویندې او میندې به چې پوه شولې چې دا سړی افغانی دی مخیې دی چې ما ته خپل تکلیف وایي په چیغو په ژړا بیا د خپل د لارې درد راته ویل مثلا د چا خواند ورک و د چا به لور ورکه وه د چا به ښځه ورکه وه څوک به پښې به یخ وړي وي د چا به مثلا لاس یخ وړي و څوک به د پولیس د تشدد سره د په لارو کې مخامخ شوي و د چا نه به قاچاقبر پیسې وړي وي خو هېڅ داسې ښه خاطره ما د چا نه نه شو اورېدله او نه مې تقاضا درلودله چې راته وایي ما داسې ګلالۍ لاره ولیدله یا ما داسې ګلالۍ اوبه ولیدلې او د دې مدستیو جالبیت په دې کې و سختي زما لپاره په دې کې و چې دغه زموږ خلکو به چې پوه شول چې دلته یو افغان ډاکټر ناست دی نو د هغه خپل صحیح مشکل په ځای باندې ما سره اول دغه مشکل په چیغو او جواب باندې اکثرا شریکاو او زه هم په صفت یو ډاکټر او یو انسان د دې نه ډېر متاثر کېدلم او علت مهاجرتون هغه وخت بیکاري و او یو کاذب امید خلکو ته پیدا شوی و او که تاسو په یاد اروپا کې هم داسې خصوصا جرمني کې داسې اعلان شوی و چې دلته خلکو ته ضرورت شته دی او موږ په وطن کې هېڅ چا لپاره ځوانان لپاره کار نه و تحصیلات بکړي و هغه به چې راول هغه به موږ ته معلوم و چې بر علاوه چې یو شمیر به په د نهنګانو خوراک شوی و یو شمیر به د نورو مشکلاتو په حساب په لاره کې پس پاتې و یا به بیخي د ژوند له لاسه ورکړی و اروپا ته به مې چې راغلل په صفت یو ډېر ارزانه کاري انګلیسي کې چې ټول ورته وایي د هغه په حیث به استخدامېدل د کلو کلو دپاره به د سرنوشته پراته و نو خاطرات هغه زما د ژوند کې خاطرات نه دي او ارسش چورت و هم پا دیر سخت جنگو که ما میشن کرده دی پا دیر سخت شرایطی که ما میشن نکلی دی آدم ها سالور کال در شکال جون که ما شاید سالور کال اوسا تبابت نمی کرده و اگه تانه دیر سختی برا تا دیر خطر چی ایت میم نشوی و سرکو ولی درد میم نشوی آرام آولی اول طبعا یه سو تابلیت هم پلاس ورکر یا بل متخصص هم مراجعه ور ولیگل و اگه کافی نو بودی خاطر چی در درد بیوطنی و درد فقر و درد غربت در دیر سختی او در فقر و غربت دموک خلق یا دموک خلق اکثریت شاید در اقتصادی مسائل و پیساب بانده وی نه فقر ده مهاجرت دیر زیادتر در اگر نده و سره وطن نلیدی سره باید هر چا تا زان رو مرشی که مثلا از ما فلاح یه وقت که ما دیر داره برده و کلی پاک شرایط کشید که اون سانه چولاش خارج تا دکل دیر از مستقبله گید ده بگویل چه تا دی بیوطنه زور ندیل لی بیوطنه سره لکه یتیم وی او دوام مور هیس وقت به یتیم بانده دستلی مور مینه نشی ورک بوده نو اگر ایشه هم ما پا در لباس میشن که ما هشان دیر ولید
ډاکټر صاحب تاسو وایئ چې ټول عمر مو له افغانانو سره مرسته او کومک کړی د راتلونکي لپاره هم له افغانانو سره او په افغانستان کې دننه پلان شته
ډاکټر صاحب پلان خوشته دی د الله په نصرت سره به سرته رسو ما مخکې درته وویل چې ما څلور دېرش کاله دی موږ د موږ په طبي سره کې مادرن چایلد په حساب باندې او امرجنسي په حساب باندې کار کړی دی په مختلفو ځایو کې نو اوس مې کله چې متقاعد شوم چورت مې یوازې ځان سره چې انرژي لري، خلک سره ارتباط لري، امکانات لري، نو باید خپل وطن دپاره څه وکړي. او کله مې چې د یو خبر شاید ستاسو د راډیو نه اورېدلی وي، هغه خبره هم اولواره چې په افغانستان کې د مور او د ماشوم د مړینې کچه بیخي زیاته ده. زچون همیشه راډیو ستاسو اورم، نو دا خبر مې چې واورېدې نو داسې لږې تکان راکړې، ولې اعداد بیخي زیات و، لوړ و، په سل زره میندو کې شپږ سوه مړې کېږي. دا د دنیا د استاندرد سره بیخي زیات فرق لري. مثلا په اروپا کې استاندرد 12 نفره تا 13 نفره دی، بعض ځایه کې شاید تر 30-40 پورې وي، لیکن زموږ تاسو په ملک کې شپږ سوه ما ته ډېر سخت تکان راکړې. ماش او دا څه رقم قصه ده. بیا مې د ځینې ملګرو سره په افغانستان کې رابطه ونیوله، تر اوسه کال منظور دی. او هغه ډاکټر صاحب هم خپله همکاري را ښکاره کړله او بالاخره مې یو عاجل سفر وکړ. بیا پسې هلته هم د هغه مرجو سره چې په دې ارتباط باندې کار کوي لیدنې کتنې وکړلې.
افغانستان سفر مو اوس وخت کې پس له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول په دې وخت کې؟
بله بله، پروسه کال، بله پروسه کال په می په میاشت کې لاړم. څلور میاشتې هلته هم خپله په حساب سروې باندې بوخت وم. ډاکټر صاحبانو ډېر زیات همکاري را سره وکړلې او هغه ډېرې ښې وعدې وکړلې. بالاخره صاحب د پری سروې نه بعد بیا راغلو مالین ته. په مالین کې یو این جی او په نامه د آر ایم سی ای، ریسکیو مادر اینډ چایلډ فور افغانستان، یا ریسکیو مادر اینډ چایلډ افغانستان، دا هم د جوړه کړه، رجستر هم کړه. خوشبختانه په دې کې زما یوه خور چې ډاکټر ده، هغه یې مشري په غاړه لري، او پنځه نفره نور هالندیان په بورډ کې دي. او ما د افغانستان د کارو مسؤلیت نیولی دی. نو انشاءالله په اسرع وخت کې چې د موږ اداري مسایل د هالند حکومت دخوا خلاص شي، بیرته ځم او هلته هم دغه پروژه بیرته شروع کوم. او په افغانستان کې موافقه دا شوې ده چې فامیلی هیلت هاوس سیستم لري، نو دغه کې به کار شروع کړو. په عین زمان کې د ما ټول مقصد مغه ده، امیدوارو مندو او نوزاد ماشومانو دپاره د خدمت هدف دی. ولې مرګ وینې بیخي ډېر زیات.
په څومره وخت کې تاسو تمه لرئ چې دا پروژه به عملا په افغانستان کې په فعالیت پیل وکړي؟
ولې تاسو ته معلوم دی چې دلته د کارونه چې دي هر شی په سیستم باندې سټپ په سټپ مختزي. د ما توقع یا د موږ توقع خو پروزه کال وه، خو هغه ونه شوله. د ما درته ویل سټپ په سټپ باید مخته ولاړ شو. نو امیدواره یم چې په آخر د اپریل د سږ کال کې په افغانستان کې اقلا بنیاد کیږدو، بیا تر آخر د کاله پورې اقلا درې مرکز چې باید ولرم د دې شي لپاره یو ولرم.
مننه ډاکټر صاحب. په ورستۍ برخه کې غواړم چې د خپل شخصي ژوند په اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. واده خو به مو حتمن کړی وي. ماشومان لرئ؟ چیرته ژوند کوئ؟ څه رقم ژوند کوئ؟
واده مې کړی دی الحمدلله. دوه لوران لرم. په 2012 کال کې موږ د امنیتي مسایلو په خاطر باندې هالند ته مهاجر شو. مېرمن مې هم ډاکټره ده، هغه هم غواړي چې بېرته خپل مسلک کې په هالند کې کار وکړي او حتما په دې این جی او کې به زما سره هم کومک وي. او ټول ژوند کې زما خیلاص په حساب باندې د کومک وه. او ده لوران مې، یوه لور مې چې ده اوس فاکولټی طبي پروسه کال خلاصه کړه، سږ کال په جراحي قلب کې په ستاژ په تخصص باندې اخته ده. او په آینده کې غواړي چې یو ترانسپلانت سرجن شي. نوم یې لیلا مینهپال دی. او دوهمه لور مې چې مدیحه مینهپال ده، هغه بیا په آخري کال د میډیکل یونیورسټي یا طبي پوهنتون د آلند کې ده. نو دغه دواړو هم زما لاره تعقیب کړې ده. خدای دې هدایت ورته وکړه او خدای دې کومک شي ورسره. زه خپل ژوند نه ډېر راضي یم د الله پاک په دربار کې.
ستاسو دواړه لونې هم طب وایي، نو تمه لري چې دوی به په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته له اړو خلکو سره کومک وکړي یا وکړی شي؟
حتماً یې کوي او حتماً یې تر اوسه پورې دغه حالت پورې زما قدمونه تعقیب کړي دي. مطمئن یم چې په آینده کې به د دې وطن لپاره ترمان له دوی ډېرې موثرې وي او خپلو خلکو لپاره به ډېر کارونه وکړي. مطمئن یې.
کومه هیله هم لرئ ډاکټر صاحب؟
یو هیله د ټولو وطنوالو نه مې لرم چې درې شیانو موږ ډېر زیات خراب کړلو، یو تعصب قومي، بل تعصب مذهبي، او بل تعصب کاري. درته ووایم دغه درې شیانو موږ تباه کړي وو. تعصب کاري نه مطلب دغه دی چې د هرې طریقې نه بل پیسې لاسته راوړو چې فلانۍ پیسې لاره شوی دی. نو زما د ټول خصوصا تحصیل کرده نسل زموږ فقط همدغه ټول شیانو باندې موږ اخته شوي یو. نو د ټولو نه مې دغه تقاضا ده چې د خپلې جامعې د بدبختي او د اصلاح او رفا او د دې د کمک دپاره باید په فکر کې شو، نه د دې چې زه څوک یم ته څوک یې او زه څوک یم ته څوک یې. دغه خو دغه حالت ته راورسو. تحصیل په دوران کې آخر ختمه د تحصیل پورې زه په دې نه پوهېدلم چې دا زما فلانه هم صنفی د کوم ځای دی. دومره پوهېدلم د شمال د افغانستان دی، دومره پوهېدلم چې د جنوب د افغانستان دی. اما اوس دومره بدبخته شوي یو چې باید کلي باندې هم ځان پوه کړو، قوم باندې هم ځان پوه کړو، پلار باندې هم ځان پوه کړو، او د هغه د رویو سره معامله وکړو. متاسفانه متاسفانه موږ په داسې بد حالت کې یو. نو امید مو هیله مې د ټول هموطنانو نه دغه ده چې دغه تعصبات باید پرېږدي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر محمود مینپال.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلای سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
پسلا مرگم